مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. طالبان وایي له امریکایي چارواکو سره د دوی خبرې به په نن سبا کې پای ته ورسیږي او ورپسې به د بین الافغاني خبرو وار وي. او اجرایه رئیس د انتخاباتو له مسؤولو کمیسیونونو غوښتي دي چې د شفافیت په پام کې ساتلو سره کار وکړي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته به امریکایي لوری د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نامتو ژورنالیست اکبر عزیز پر مړینه خواشینی ښودلې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دا ډیره وختي و چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته به امریکایي لوری د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس په یو رپورټ کې د دوو طالب قمندانانو له خولې چې نمونه یې نه واخیستل شوی ویلي وو د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د احتمالي هوکړې له مخې به امریکا د افغان حکومت ملاتړ پای ته ورسوي. په دې رپورټ کې طالب قمندانانو له قبل دام ویل شوی چې له امریکا سره تر هوکړې وروسته به امریکایي ځواکونه پر طالبانو بریدونه نه کوي، خو وسلوال طالبان به د افغان ځواکونو خلاف جګړه روانه ساتي. خو زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر ولیکل د رویټرز خبري اژانس هغه رپورټ رښتیا نه دی چې د دوو بینومه طالبانو له قبل یې ویلي د هر ډول هوکړې یوه برخې په توګه به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. خلیلزاد دا خبرې تبلیغات بللې او زیاته کړې ده موږ به وس او د هر ډول توافق وروسته د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو دفاع وکړو. د زلمی خلیلزاد په وینا د افغانستان راتلونکي به ټول لوري د بین الافغاني خبرو لارې ټاکي. د افغان ځواکونو په وړاندې د جګړې د دوام په اړه د ځینو طالب قمندانانو وروستۍ څرګندونه او د زلمی خلیلزاد عکس العمل په داسې حال کې را مخته کیږي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي هڅه کیږي چې له امریکا سره د سولې هوکړه لیک په همدې پړاو خبرو کې نهایي شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نامتو ژورنالیست اکبر عزیز پر مړینه خواشینی ښودلې. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عزیز تیر شپه په امریکا کې د ورپیخې ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. لارک څخه خبره شوې اعلامیه کې ولسمشر غنی ارواښاد عزیز د افغان ژورنالیزم د یو مخکښ په توګه یاد کړی او زیاته کړې ده چې نوموړي د رسنیو له لارې د ټولنې د ذهنیت په روښانولو کې مهم رول درلود. افغان ولسمشر د اکبر عزیز مړینه د افغانستان د رسنیو لپاره یوه ځای بللې. اکبر زلس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څنګ د رئیس او بیا د مرکزی او جنوبی اسیا د څنګ د مشر په توګه دند تر سره کړی و. هغه خپل ژورنالیستیک سفر د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون څخه پیل کړی و. هغه په یو ورستۍ مرکه کې ویلی و
ما تقریبا 15 شکاله کار کړی په ژورنالیزم کې او 30 شکاله په امریکا راخ کې هم لاس کاله ازادي راډیو ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
اکبر عزیزی په ورستۍ کې په امریکا غک کې د جنوبی او مرکزی اسیا د بیلا بیلو څنګه سیمایز مشرو. پاکستان نن په دې هیواد کې د ګزړن یا پولیو د واکسینو یو بیړنۍ کمپاین پایل کړی. د چارواکو په وینا په دې هیواد کې پروان کال کې په ماشومانو کې د ګزړن ناروغۍ پیخي 850 تر رسیدلې. له دې پیخو څخه 13 په خیبر پختونخوا ایالت کې تازه ثبت شوې. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر بابر بن عطا رسنیو ته ویلي د ګزړن د ناروغۍ پر ضد د واکسینو د 3 کمپاین به د پاکستان په شپک سلويخ ولسوالیو یا ضلعو کې عمل شي. د ښاغلي عطا په وینا د واکسینو دا کمپاین به د خیبر پختونخوا په 9 ضلعو کې چیرې چې تیر کال د ګزړ ناروغي د 50 پیخو څخه څلور سلوي ثبت شوي هم عمل شي. په پاکستان کې سختريز اسلامي ډلې د ګزړ ناروغي پر ضد د واکسینو مخالفت کوي او وخت پر وخت د واکسینو پر کارکونکو بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي د واکسینو د نوي کمپاین د کارکونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره څلور زره امنیتي سرتیري ګمارل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دا ډیره وختي و چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. جواد ظریف په فرانسې کې د نړۍ د وستر صنعتي ودون د مشرانو د غونډې پر مهال د غلطه نصافي سفر کړو. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا تکرار کړ چې تهران کې د رژیم د بدلون هڅه نه کوي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل موږ یو ډیر ښه او پیاوړی ایران غواړو، دغلته د رژیم د بدلون په اړه غور نه کوو. دی وایي تاسو ولیدل چې په تیرو شلو کلونو کې د څه ډول کار وکړ، دا ډیر ښه نه و. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د سترو هیوادونو مشران نن په فرانسه کې خپله غونډه د امازون په ځنګلونو کې د پراخې اورلګیدنې په شمول په نړیوالو ستونزو پر بحثونو پای ته رسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي د دې هیواد په جنوب لویدیځ تفریحي ساحل بایرس کې په دې سرمشریزه کې راټول شوي مشران د امازون په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د ګل کولو لپاره د تخنیکي او مالي مرستې د برابرولو یو ممکن جوړجاړي ته نږدې شوي دي. د نړۍ په وسترو صنعتي هیوادونو کې امریکا، جاپان، جرمني، فرانسه، ایټالیا، برتانیا او کاناډا شامل دي. په امازون ځنګلونو کې په وروستیو کې په بې ساري توګه اور لګیدلې چې نړیوالې اندېښنې یې راپورته کړي دي.
سمنګ غاګله ازادي رادیو او ری قطر منوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپور نه خبرو. و باورې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وی د امریکایي چارواکو سره د دوی د نهم پړاو خبرې پنن سبا کې پای ته رسیږي او نورې خبرې به له افغانانو سره کوي.
بلې مو د نقاط نهایی سری و بحث میکنیم و امید خامی است که کوشش میکنیم که بیر او نهایی شد.
په پکتیا کې خلک د انتخاباتو په درشل کې د امنیت د نشټوالي لکبل اندېښمن دي او په هلمند کې لسګونه خځې د مسلکي زده کړو په کورسونو کې زده کړې کوي.
د ښځو د پاره هر څونه ګټوره ده، بس خپل ماشومان، خپل تنګسه او خپل دغه ګرد درپې کولای شي په دغه کار کې دوی وکړي چې دا کار خپل مخ ته یوسي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د حزب الله مشر اسرائیلو ته د وروستیو حملو لکبل خبرداری ورکړی. د هیواد مخکښ ژورنالیست او د ازادۍ راډیو پخوانی مشر اکبر ایازی په حق ورسید.
ما تقریبا 15 کال کار کړی په ژورنالیزم کې او 30 کال په امریکا راخ کې هم لاس کال ازادۍ راډیو ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او د سپورت نړۍ 19 پروګرام هم واوري. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې موافقه ښایي په همدې پړاو کې لاسلیک ته چمتو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند سهیل شاهین په وینا دا مهال دواړه خواوې د سولې د موافقې د پلي کېدو پر څرنګوالي بحث کوي. افغان چارواکي هم وایي د طالبانو او امریکایي استازو له خبرو وروسته به د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
تما کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مهم پړاو خبرې ورو ورو وروستي شي او په همدې نه هم پړاو کې یو معلومه پایله ترلاسه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د مهال دواړه لوري د سولې هوکړه لیک د پلي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي.
بلې مو د نقاط نهایی سری و بحث نکړو
په وروستي ټکو بحث کوو. تما کېږي او هڅه هم کوو چې د سولې هوکړه لیک په همدې نه هم پړاو کې وروستي شي.
د امریکا ای پلاوی او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو نه هم پړاو د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ پیل شوی او تر دې دمه دوام لري. ښاغلی شاهین وایي د دواړو لورو استازو د تیرې شپې تر وروستیو خبرې وکړي او تمه کیږي چې د پړاو مذاکرات د وروستیو مذاکراتو په توګه نن یا سبا پای ته ورسیږي. د طالبانو د غویان زیاتوي که زیات زمانی اړتیاوي خبرې به دوام وکړي. سهیل شاهین د خبرو د محتوا او د اختلافاتو د مواردو په تړاو د زیاتو معلوماتو له ورکړې ډډه وکړه. وړاندې په راپورونو کې راغلي چې دواړه خواوې د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش او له افغان خاورې د ترهګرۍ لپاره پر نه استفادې بحث کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. د دغه وزارت ویاندې ناجیه اکبری ازادي راډیو ته وویل
بعد از مذاکرات کې فعلا جریان داره. دور بعدی
روانو مذاکرات وروسته به د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پړاو پیل شي. هغه پلاوی چې د حکومت له لوري جوړ شوی په دغو مذاکرو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی لري.
روی
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې حکومت اعلان کړی چې له طالبانو سره د حکومت مذاکراتي پلاوی به 15 کسیز وي، خو تر دې دمه یې رسنیو ته د هغوی نومونه نه دي په ډاګه کړي. خو طالبان لا حاضر شوي نه دي چې د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دغه ډله به له حکومت سره د یو اړخ په توګه بین الافغاني خبرې وکړي. طالبان په داسې حال کې د سوری د هوکړه لیک د وروستي کېدو خبره کوي چې له مذاکراتو یوه ورځ وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د هوکړې لپاره چمتو ده، خو وبلیدل شي چې طالبان هم چمتو دي کنه. له بل لوري افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د دغه مذاکراتو له جزئیاتو خبر دي. د افغان حکومت ویاندویانو هیله مندي څرګنده کړې چې روان مذاکرات به د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلامه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي که د انتخاباتو کمیسیون انتخاباتو ته اساسي پاملرنه ونه کړي نو نتایج به یې پر میلیونونو کسانو منفي اغیز وکړي. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو په تړاو د خلکو او کاندیدانو غوښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي بهیر د سم پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او نورو ښکېلو بنسټونو مرستو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. سین پراپور کې واورئ.
سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیتریک د دستګاو د کارولو ډاډ ورکوي، د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس په انتخاباتو کې د شفافیت په اړه اندېښنې ښیي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې په انتخاباتو کې د شفافیت په راوستلو او په دې لاره کې د جدي ګامونو په پورته کولو ټینګار وکړ.
د انتخابات په درشل کې یو انتخاباتي کمیسیونونه دي د هیواد د قانون په اساس د شفافیت د تامینولو لپاره د خلکو او کاندیدانو غوښتنو ته اساسي پام وکړي، ځکه له نتایجو یې میلیونونه خلک اغیزمن کیږي.
خاغلی عبدالله په داسې حال کې دغه موضوع مطرح کړه چې د یک شنبې په ورځ یو شمیر کاندیدانو ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو پر شفافیت ډیر باوري نه دي. له دې امله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپل څارونکي نه دي ورپېژندلي. د دغو کاندیدانو په باور د هیواد په ځینو سیمو کې د ناامنیو پراختیا کولی شي په انتخاباتو کې پراخو درغلیو ته زمینه برابره کړي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړه چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره بیلابیلې لارې په نظر کې نیولي، خو ټینګار کوي چې خلک د کاندیدانو څارونکي او نړیوال څارونکي هم باید دغه بهیر وڅاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وایي
کمیسیون هڅه کوي د خپلو انتخاباتي شریکانو، ګوندونو، کاندیدانو، څارونکو په همکاري وکړی شي دغه پروسه شفافه کړي. موږ لوایح ترتیب کړي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي، خو خلک نړیوال او کورني څارونکي د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي. کمیسیون په یوازې ځان څه نشي کولی.
مخکې له دې د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر د سرپرست مرستیال مرزا محمد حق پرست د ازادي راډیو د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې ویلي و چې د نوو دستګاو په کارولو سره بیا هم نشي کولی چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي. د دغه کار لامل د حکومت نه همکاري بللې وه، خو دا هغه ادعا ده چې ولسمشری ماڼۍ ردوي. په داسې حال کې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته 23 ورځې پاتې دي، خو د رای ورکولو د پاڼو او نورو حساسو او غیر حساسو موادو د بشپړېدو خبرونه لا نه اورېدل کیږي. لبل خوا د انتخاباتو په ورځ د ډیر زرو موقتی کارکونکو ګمارل بل موضوع ده چې پیچلتیا او وخت نیولې کولی شي د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ کړي. خلق په دې باور دي چې انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي او د انتخاباتو د کمیسیون کمزوري کارونه به دغه بهیر ستونزمن کړي او د کمیسیون لخوا به د دیموکراسۍ اصل او د یاد کمیسیون فعالیتونه تر پوښتنې لاندې راولي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په پکتیا کې د ولایتي شورا چارواکي وایي که امنیتي وضعیت همداسې دوام وکړي نو د رای ورکولو ډیر مرکزونه ښایي بند پاتې شي. یو شمیر د ولایتي شورا غړي وایي که د دې ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه شي نو ښایي زیات شمیر خلک د رای ورکولو د مرکزونو ورتګ ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور جزئیات احسان آریان له پکتیا نه راکوي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي د دې ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو عام خلک نشي کولای په راتلونکو ټاکنو کې په ډاډه زړه برخه واخلي. د ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا ولایت د یو شمیر ولسوالیو امنیت خوندي نه دی او که همداسې دوام وکړي 50% د رایي مرکزونو ته به خلک د تګ زړه ښه نه کړي.
ولې که چېرته په وخت باندې دا اجرات ونهسي، امنیتي تدابیر ونه نیولی سي، نو لرې به نه وي چې زموږ په ټول ولایت کې تقریبا کوم کارتونه چې خلکو اخیستي تذکریز ټیکر شوي دي، دې به 40% یا 50% پورې اضافه استعمال نه سي.
له بلې خوا د پکتیا ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په راتلونکو ټاکنو کې په مشروط ډول برخه اخلي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که امنیت یې خوندي شي، د نوماندانو ژمنې د پلي کېدو وړ وي، شفافیت پلی شي او رایو ته یې ارزښت ورکړل شي، په راتلونکو ټاکنو کې به برخه واخلي.
نوم مې زین الله ګران ده او په دې شرط رایه ورکوم چې د رایه مې د ارزښت وړ پاتې شي او زما په رایه معامله ونه شي.
نوم مې مسلم سیال دی، د پکتیا اوسېدونکی یم. په راتلونکو ټاکنو کې زه په دې شرط ګډون کوم چې تر څو زموږ امنیت خوندي شي او کومې ژمنې چې د پکتیا ولس سره شوې دي هغه ژمنې عملي شي.
د ولایتي شورا او د خلکو اندېښنې مو د پکتیا ولایت له امنیت قومندان سمنوال محمد عثمان جان باز سره شریکې کړې. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مهال د ولایت په بېلابېلو برخو کې تصفیوي عملیات روان دي او د ټاکنو په ورځ به د خلکو لپاره د رایې ورکونې د ټولو مرکزونو امنیت خوندي کړي.
د انتخاباتو لپاره اند اوس هم تصفیوي عملیاتونه لرو. په بعضو نقاطو کې چې د دښمن شتون لږ لږ لیدل کېږي، هلته کولی سي چې په ازادانه ډول خپل کمپاینونه وکړي او د انتخاباتو په ورځ خوښې نوماند ته رایه ورکړي.
په پکتیا کې د ټاکنو په اړه د ولایتي شورا د یو شمېر غړو او د دې ولایت د یو شمېر اوسېدونکو اندېښنې په داسې مهال کې راپورته کېږي چې تر اوسه په دې ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو ترمنځ سیالۍ د ګوتو په شمار دي او د دې ولایت ډېری اوسېدونکي د 13 نوماندانو له منځه د ډېرو نوماندانو د پروګرامونو په اړه معلومات نه لري. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. په هلمند کې کونډو ښځو او بې سرپرسته یتیمانو ته د مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې ده. د هلمند چارواکي وایي د مسلکي زده کړو دا پروګرام یې هغو کورنیو ته برابر کړی دی چې د فامیل غړي یې د حکومت او افغان سرتیرو په لیکو کې وو او له لاسه یې ورکړي دي. خو په سوال او فقر ځپلو کورنیو ته خپله خرچه برابروي. زموږ همکار چې دا مرکز دغه مرکز ته د راپور د برابرولو لپاره تللی دی وایي د رای داسې نورې کورنۍ هم شته چې غواړي په دې کورس کې ګډون وکړي.
د ګلدوزی په نوم په یوه واړه ټولګي کې ناستې د پاخه عمر ټولې ښځې په دقیق ډول ګنډل کوي. که څه هم دا ټولګی لږ وخت کېږي چې جوړ شوی دی، خو داسې ښکاري چې دلته ناستې کونډې د کالیو د رغولو د ماشین سره عادت دي. څلوېښت کلنه شمسیا چې پخوا تر دې دریو ځوانانو زامنو ساتله اوس خپل اړه شوې ده چې د سوال او لسنوي پر ځای د مسلکي زده کړو دغه کورس ته راسي او د دې لارې خپل اقتصاد غښتلی کړي. د شمسیې درې زامن په پولیسو کې ول، دوه یې د طالبانو سره په مخامخ جګړو کې وژل شوي دي او یو مایوب پر کور ناست دی. دا نه غواړي پر تلویزیون ښکاره شي، خو ازادي راډیو ته وویل د ګلدوزی تر دغه کورس او زده کړو وروسته راتلونکي ژوند او په ځان بسیا کېدو ته خوشبینه ده.
د ښځو د پاره څونه ګټوره ده، بس خپل ماشومان خپل تنګسه او خپل دغه ګرد در په کولای شي په دغه کار کې دی وکی چې دا کار خپل مخته یوسي او شکر ښه مختم روان دی. شکر دی ښه پیسې کړه کې دغه یو استادان مو شو استادان دي او ښه منظم کار ته سیمه مشته د خړې دي. دا ستاسو د برکاته نه هله دغه د چې زمون مې شي دنسې وي دي. ما د بل کالی پریول د بل غالی مې پریول درنې درنې عام عملیات و ام په دغه کې ما خپل د کور دغه تنګسه خپل را پکواله په رقم. مګر و شکر پر دې سات زه خوشاله یم.
د حکومت په مالی مرسته د توحید په نوم دی وی خصوصي انجوله خو 200 کورنوي ته چې غړي او مشران د حکومت او امنیت سرتیرو په لیکو کې د لاس ورکړي دي او به بزاته د مسلکي زده کړو دغه پروګرام به خینه وي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي لډیر وخت په دې هڅه کې وو خو تر دې وروسته به ټولو هغه کورنوي ته د مسلکي زده کړو نوبت رسیدي چې اړتیا لري.
تر څو موږ وکولای شو یو سناسه د خپل شهیدانو کورنۍ امدارنګ د بے سرپناو کورنۍ او د بیوازلو کورنۍ او د ماجر او راستنیدونکو کورنۍ سره لاسنیوي وکړو. بل اخر دوی ته د سیرفوي زده کړو چې د خپل آینده تضمین شي. دوی آینده تضمین شي. دمدې لپاره 200 زمنګ د دې کورنۍ غړي په مختلفو رشتو کې چې تاسو ته کېدای شي مسئول مکمل معلومات ورکړي جذب شوي دي تر څو دوی په دې لنډه موده کې خپل عرفوي کورس زده کړي. خپل عرفه بل اخره سامان کم شیان چې دوی ته هم په نظر کې ورکول لرل شي هغه ورته ورکړي او بل اخره خپل د کور او د ژوند کار برابر کړي.
که څومره حکومت د مسلکي زده کړو په برخه کې د زرګونو ځوانانو لپاره بیلابیل کورسونه او پروګرامونه جوړ کړي دي خو دا لومړی ځل دی چې د وژل سو امنیتي سرتیرو کونډو او یتیمانو ته د ځان بسیاینې په موخه مسلکي کورسونه جوړیږي. د دې کورس دوی نور پیغلی غړي پیروزا او مستوره که هم تر 14 ټولګي پورې زده کړې لري خو په دولتي ادارو کې د کارونو او دندې د نشتوالي له امله اړسوي دي چې د مسلکي زده کړو دغه کورس ته مراجعه وکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل د کار انرژي لري خو د حکومت تشکیلات کم دي او دندې نه موندل کیږي.
بلې دا خو ثابت خبره ده چې سړی بیکار سي. بیکاری د بدبختۍ زنګو ده. د جنگ جګړو هیواد مو دي نو مخکې تر دې چې دا کار شروع کړي ډیر زیات خپه او زوریدل. حتی خپل امید مو د لاس ور کړی چې دا سړی نسته په موږ باندې سر وګرځوي. خو خوشبختانه چې د والي صاحب پر اتک سره او د دغه نوي دولت پر اتک جوړېدو سره موږ د خپل کار کوو. د کار زمينه را ته مسايده سوله.
بلې خپل د راتلونکي پاره مو ډیر پلانونه مو درلودل ځکه چې د کار زمينه نو مسايده غوښتل مو چې په راتلونکي کې یو څه ترلاسه کړو یو څه زده کړو. الحمدلله چې دا پروژه موږ ته مسايده سوې ده. لدې څخه موږ ډېرې ګټې ترلاسه کولی شو. په راتلونکي کې خپل اقتصاد پیاوړی کولی شو خپل د اولادونو لپاره. یعنی راتلونکي کې دا کارونه موږ هم کولی شو. د استادانو پیسې هم د دې وظیفه ترسره کولی شو.
دوی وایي که موقع ورکول سي زرګونه نورې بې سرپرسته ښځې به د مسلکي زده کړو دغه کورس ته مراجعه وکړي. د توحید د مسلکي زده کړو د مرکز مسؤلین وایي که غوښتنه ځینې وسي کولای سي پروګرام پراخه کړي او نور کسان ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په همدې خبرونه کې به واورئ چې د نورستان خلک وایي لدې ورسته په خپل سیمو کې تروریستي ډلو ته اجازه نه ورکوي.
موږ هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکو. کاغه طالب دې کدايش دي. هر څوک چې زموږ ساتي د دې نظام په خلاف باندې یو عمل خي دا غي په مقابل کې ولسونه زموږ سره څنګه په څنګه ولړلی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړي 19 پروګرامونه هم لرو. سمګر غلا ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو په خوانی مشر اکبر ایازی 13 شپه په حق ورسید. مرحوم ایازی د افغانستان له مخکخو ژورنالیستانو څخه وو. مرحوم ایازی د لاسو کلونو لپاره د ازادي رادیو مشر وو او د دې رادیو د پروګرامونو په برخه کې زیات نوښتونه وکړل او د ګنشمیر نویو پروګرامونو طرح هم د برابرې کړې. اجمل تورمان د مرحوم ایازی ژوند او هانتا په یو راپور کې کتنه کړې ده.
لیکوال ژورنالیست او دیپلوماتور اکبر ایازی له نړۍ سترګې پټې کړې. خاغلی ایازی د ژورنالیزم په برخه کې د اوږدې تجربې خاوند او په یاده برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. نوموړي دومره ډیر کاله په امریکا غږ آشنا راډیو کې کار کړی او په روسیو کې په امریکا غږ کې د جنوبي او مرکزی آسیا سیمه ییز مشر و. اکبر ایازی مخکله دی لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې رئیس و چې بیا د مرکزی او جنوبی آسیا د څانګې مشر شو. نوموړي د خپل کار په اړه وی او ای راډیو سره په خپلې وی مرکه کې ویلي،
زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه د ډېر ځواني څخه وه. زه په افغانستان کې د داود خان د حکومت په وخت کې په پانتون کې په دوهم صنف کې وم او په کابل رادیو کې مې کار کاوه. نه تا د شپې بتلم، هلته سهار بتلم درس ته. یعنی د هغه وخت زما مینه پیدا شوې.
د ازادي راډیو سرپرست رئیس قادر حبیب د خاغلی ایازی په اړه وایي،
اکبر ایازی برسیره پر دې چې یو نوښتګر ژورنالیست او یو پیاوړی مدیر او خ دوست هم وو. د نوښتګرۍ یو بیلګه په 2009 کال کې د لوملی ځل لپاره د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره وو چې د افغانستان په تاریخ کې د لوملی ځل لپاره یو برحاله ولسمشر ګډون پکې وکړ. هر وخت د ایازی په ازادي راډیو کې پر کار سربیره ل خپل همکارانو سره خالي کې درلودې چې د ژوند تر ورستۍ شیبې پورې هغه وپالل.
خاغلی ایازی په ازادي راډیو کې د خپل کار پر مهال په افغانستان کې د ژورنالیزم د برخې د زده کړیالان لپاره د رسنیو او ژورنالیزم د ارزښت په اړه څو سیمینارونه او کانفرنسونه هم جوړ کړي وو. ایازی په ازادي راډیو کې ایازی په 2009 کال کې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د لومړی مناظره چلوونکې هم وو.
ازادي راډیو په دې ویاړي چې د ملي ټلویزیون سره په ګډه د جمهوریت ریاست کاندیدانو ته دا موقع برابر کړي چې د افغانستان د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. زه اکبر ایازی يم او په دې څه د پخې نیوي دقیقو کې به د دې مناظره کوربه.
اکبر ایازی یو خوویونکه او د شیرونو دکلماتور هم چې ګڼ شیرونه دکلمه کړی دي. نو موړه د هغه ناروغي لامل چې ورپی خوه د 15 پته کلنۍ په عمر 13 شپه په امریکا کې لنړی سرګې پټې کړې.
د هواد د مخکخ ژورنالیست او لیکوال د ازادي رادیو د خواني مشر اکبر ایازی د هڅو او هاند په اړه راپور مو اوریده. مرحوم ایازی 13 شپه په متحده ایالاتو کې په حق ورسیده. ستاسو له پیغامونو
لوګر ته خبره کوم. دلته په لوګر کې سرکاري اسپیټال دی، لوګر د ولایت د مرکز دی کې د غاخور د کېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفرو په یو مبرمو باندې غاخونه هم ډکوي نه پاکوي. هغه بیرته نه دوا کوي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي. او دا کوم زنانه چې په ماشوم باندې بیماری وري وي د شپې، هغه ورځ یو د ما مرګر وروړې و د شپې ډاکټر ته مای ور وای لاس په جیب مغه ما خام وای راوته له خوب دی وستما و تقریبا راکا او دلته مقدار کار نه کو خورانه بیرته لګلی و دي جره بیا دره کې نست بیا بل اسپیټال د کلی ورچا په مغه شپه په سیرا کار کولې زړلې بیل تلا د ما دا غږ دا چارواکي څوکاوري د دې رئیس صاحب څخه زه هیله کوم چې د دې دا غمو چې او دا د پکلاک دي سی او نه پر وتره کې چې د شپې ورځي په ګرځي د ورځي ګرځي کېته. والسلام.
پښتنه نه ځان چې زه د انتخاباتو د بینټریک یو مامور يم. اوس مهال چې د لسم یاشتو د زنوروستار کوم ماش راغلی دی حکو زحمه په دې کې د زیات نه پرو نو ما نشته روشان کمپنۍ سره خبرې کړې ده. میسیجونه نه دی وترغلی دی غیر د میسیج حکو زحمه نو ورکې نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه ده چې به په دې باور به غمو خوړل شي. والسلام.
د کندهار ولایت څخه زیاورامان دا پیغام پرېږدم. د غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کوم ټیکسونه لګولي دي زیات کړي دي، د 2 لک روپو پورې ټیکسونه رسولي دي پر یوه موټر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش دی، لومړی دی چې د پاکستاني میوه باندې دغسې یو په دوه باندې د چند ټیکسونه ولګي. دا د دوی میوې چې منځنۍ آسیا ته ځي، تاجکستان، ازبکستان دا وطنونو ته ځي او پر افغانستان باندې راتیریږي، باید په دوه میوه باندې یو په دوه باندې ټیکسونه ولګي. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.